ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ نه راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنځم بی ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال دی. وګی اسنبلې د میاشتې شپږمه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 8 سره برابر ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان ولسمشري مانی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان په مرکز شهر کارو کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشري ته کاندید کړ. د پروان په مرکز شهر کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونه چې وړ مشپه راغلي وو له سلو ډېر کسان پکې مړه شوي او د 300 په شاوخوا کې نور ژوبل کړي دي. پرون د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغو چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي چې د زیانمنو شو مرسته وکړي. وروسته به خپل خبریاله د سیمې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون وویل که هر چارې دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړل 15 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اویا کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې پر مهال لا درکه شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلي وو خاوند هغه مهال لا درکه شو چې د حقاني شبکې له مشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوي امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیارغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درکه شو. څرګنده نه ده چې دغه کسان به چیرې وي، خو طالبانو پخوا ویلي وو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایې ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبر اعلان ته ویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس
صالحی ویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ دغه همکاري پیاوړې کړو. په دې ډول به هغه هم ګړندۍ کړو او هم به وکولی شو چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوې مرحلې ته ورسېږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسما اعلان کړه. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 68 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمان دا و چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبې ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی. راتلونکې اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړي. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دي بللي. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل مترزان ونیول. دا په مینسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13 ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمنی کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر له مخې په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هیواد سیاسي کړکیچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي چې مونږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
دا وسیجندنې د ادارې ځخت باید نور هم ورشي ترڅو په ښه دقیقتول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب رسېږي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راچېدای شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ورورسوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپور ته غوږ شو او وروسته به د پروان په مرکز چارکارو کې له خپل خبریار سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی وایي پروان کې د وړمې شپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته وویل پرون چهارشنبه د بیړنیو خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ور رسیدلی او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوی دی.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي، همدارنګه همکار او موسسات او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغې دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره، د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوی و چې په دې کې 4 قلمه مواد دي، او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد، خیمې، کمپل او نور د اشپزخانی وسایل او دا شیان دي چې هغه هم زمونږ د ادارې دخوا همغږي شوي دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي، صرف مونږ منتظر دي ته چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپناه لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو، کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکو بې پلان کورونا او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډیر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي، ازادي راډیو ته وویل
لږه دا ول پیښو څخه زده کړو کو د وسم چې کوم سیدین کې دلته متضرره شوی دي، دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ولرغوي، ځکه دا حتمن پراتون کې بیا ته خطر لاندې ده. او په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدي مخنیوي وشي، همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم ورشي تر څو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دغه عمره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دغه عمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب رسېږي، چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلاونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
لپاروانه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د شبر سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه کراته ووایي چې وروستي هڅوی تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړي، د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زه هم سلام وړاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم را روان دي، خو مګر باران دی عملیات لکه په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي ده چې د تلفاتو په شمېره زیات کړی ده، او اوس عملیات لکه بتی مختزی په دې خاطر چې باران ډېر واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښ هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او 4 کسان زخمیان دي. یو پوسټه په سیاد کې، په سیاد منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه دی، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوې ده، او 4 ملکي کسان چې رکشا پریکشا کې ناستو هغه یې وژل شوې ده، او 4 کسان د غوی د ملکی افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، د مړو شو شمیر لسلو زیات خودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ هلته لرو، یو هغه روغتونونه دي چې هغوی سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسیدګي حوادثو وزارت هغوی د سل نه زیات وایي. اوس 4 جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته، په دې خاطر هم چې اوس هم 4 جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغوی چې لا درک دي، آیا شمیر معلوم دی؟
هغه هم بیا اوس معلومیږي، د مونږ سره مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو، هغوی وایي نن ورځ باید د سروې، د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده، او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګل لل او ب باران د نخت لاندې دی هغه ته باید وسپارل شي او اوس هم هغه سروې کړل دی چې بیا معلومیږي موږ سره شریک کوي تازه وایي چې شریک هم څومره غره څومره کسان رالا درک دی چې هغه هم د مړو شمېره شات شامل شي.
زمان شو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی، مرستې څنګه رسیږي په زمان شو ته؟ لازمي
خو نشته، نارضایتي شته، خو مګر د عملیات ځواکونه وایي هغوی د خپل هڅه را چالان کړې ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغوی د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بلې احمد هنایش، له تاسو نه مننه. له پروانه د ازادي راډیو خبري الو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کانفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهور ریاست د پلاتنی علی دا روایي د دوی څېړنې چې په څلورو ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې ترسره کړي خی چې په کرونا بودیجه کې لسګونه میلیون افغانۍ هیف ومل شوې دي. د دې ادارې مشر غزال حارث د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر ډیره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې و. هغلی حارث وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټي سکان یو ماشین په 1.5 میلیون افغانۍ واخیستل شوی، په داسې حال کې چې دغه ماشین بیا په عام بازار کې 1.9 میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بهینه په لوړه بیا مواد تیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه. د بازار له تخمینی بهې په لوړه بیا سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جنس د بازار له تخمینی بهې 19 میلیون افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې 9 قلم اجناس چې په 14 میلیون افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې 12 قلم اجناس د بازار له نرخه 4.5 میلیون افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. اغلی حارث دا هم وویل چې په یاد ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې دمه ترې هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. نوموړی که څه هم د شوي فساد دقیقه کچه وړاندې نه کړه، خو ویل چې په دې اړه یې ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولي دي. د پلټنې عالي ادارې د مسؤلینو په وینا چې د فساد د قضیې په تړاو یې 34 لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلټنو په موخه معرفي کړي دي. د دغه ادارې ویاند فیروز بشری ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 34 کسانو کې د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت 4 مرستیال وزیران، 4 والیان او پاتې نوري مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرونا وایرس پر مهال د بودیجو د هیف او مل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پوښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کرونا په بودیجې کې فساد جوته خبره ده او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به ترسره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده او د افغانستان حکومت سره د دې چې موږ څو وارې دوی نه وغوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړي داسې ښایي چې دا پلټنې نامکملې وي او ډېرې سطحي وي، او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تورن شوي والیانو او لوی څارنوالي نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید مجروح چې نوم یې څارنوالۍ ته د معرفي شویو کسانو په لیست کې شته، ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی دی. د عامه روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګیدلي تورونه سیاسي بللی دي. د جمهوری ریاست د پلاتنی ادارې د چهارشنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاو په اړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوي وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارث وویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 علي موجود وي چې له دې شمیرې 20 علي د نړیوالې ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوي دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاتنی خای چې هیڅ یو والا کوم هیواد په ځنګړي ډول پاکستان ته نه دا قاچاق شوی. د افغانستان په روغتیايي سکتور کې دا پلاتنی ورسله هغه پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالی فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خپاره شول.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایروس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادری نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د 2000 کال د 2 روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو لامل خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونې د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمی د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ خونې د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس لامل افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پولو بندېدو د کارموندنې او اقدام د کچې ټټوالی او د بیوزلی کچې لوړیدل دې ته په کتلو موږ په تخمینی ډول ولې سوچې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنیو سوداګرو ته 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی او ډېری له سوداګریزو فعالیتونو وتلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت منفي 14 ته رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونو په لوړه کچه ترې زیانمن شوي دي. دا سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دغه خونی د کارکونکو د ارزونې پر بنسټ شویده. په ورته وخت کې د دې خونی مسولان وایي افغان حکومت د قرنطین په موده کې د سوداګرۍ برخې سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه هم افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا د سوداګرۍ خونی د دې خبرو په غبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس له امله روان کال د سوداګرۍ کچه 28% کمه شوې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره کمه ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اطلاعاتو روابطو مسؤل جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت د افغان سوداګرۍ ته پرمختګ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړې ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګرۍ او صنعت وزارت ورسته لدی چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو په اړه کار وکړ او د افغانستان صادراتو او وارداتو د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر زیان مخه ونیوله. ولایتونو کې مو کارخانه پرانستې.
د ښاغلي دبیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس له امله رامنځته شوي بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران اومنل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د 2 مشکوک اټومي تاسیسات د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډېر وخت غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي خو ایران د دې کار مخه نیولې وه. نور حالید اسدالله الدین پر راپور کې.
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په لټون کې د دوی 2 سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشمې په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې دغه ادارې مشر رافایل ګروسی له ایراني چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یو غاډه خبر پانه کې چې د خاغلی ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحی لخوا ورکړل شوی راغلی. ایران په دو طالبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې د دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوې، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کېږي. گروسی اتم میاشتې وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحی سره لیدکاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغو سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا د دغو سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشته کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. لسمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیړنیو چارواکي تر